السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ د تلیا میزان څلرمه د سپتمبر 18مه د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د هند حکومت لخوا یکشنبه ماښام 55 نور افغان سیکان او هندوان له کابل نیوی ډیلی ته انتقال سول. په نیوی ډیلی کې د سیکانو او هندوانو د هرکلی لپاره لسګونه چارواکي او سیکان ورغلي وو او ژمنه وکړه چې د دوی پر ملاتړ به کوي. د هند حکومت ویلي چې د یو کال په مخه به د افغان هندوانو او سیکانو د استوګنې تابعیه کوي. په دې ترتیب دا مهال یوازې 43 افغان سیکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل پرون له یوه ډله افغان فعالو او سوداګرو ښځو سره وکتل. یونما پر خپله ټویټر پاڼه د دې کتنې جزئیات ورکړي. د بیان له مخې ښاغلي پوتزل له افغان نجونو او ښځو څخه د ملګرو ملتونو د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د اکټډ ماسسې په مرسته د بغلان په 15 ولسوالیو کې له زده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 240 محلي ټولګي جوړ کړي دي. له دې جملې 640 ټولګي د یونیسف لخوا او 100 نور ټولګي د اکټډ ماسسې لخوا جوړ شوي دي. په جوا خبري اجنس پرون راپور ورکړی چې دغه دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشونو د ورکړې ترڅنګ د دغو ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، بغلانی مرکزی، دهانه غوري، دوشي او بورکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوي. څو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د نری رنځ د کنټرول ملي پروګرام ارزوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې دغه راز د نړیوال وجهي صندوق استازي په همدې هدف افغانستان ته سفر کړی دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په دې تړاو لومړۍ غونډه د روغتیا پالې سهیلا صدیق په نوم جوړ سوي تالار کې جوړه سوې وه. د نری رنس یا توبرکلوز د کلنی راپور پر اساس افغانستان کې هر کال تر 14,000 ډیر کسان د نری رنس د ناروغۍ له کبله مري. د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو ښارونو کې بیګا د نهمې شپې په مخه د خلکو مظاهرې روانې وې. دا مظاهرې د ماسا امینی په نوم د یوې ځوانې ایراني تر مړینې وروسته پیل شوې چې خلک یې د مړینې پړه د ګشت ارشاد پر پولیسو اچوي. دغه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیول سوې وه. د ازادي راډیو ایراني څانګې رادیو فردا تر دې دمه د شاوخوا 13 مظاهرچیانو د وژل کېدو راپور ورکړی. په بهر کې هم له هغې ډلې امریکا، بریتانیا او فرانسه میشتو ایرانیانو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو د ایران د مظاهرچیانو په ملاتړ ژغ پورته کړی او د ایران د سفارت په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په لندن او پاریس کې بیا مظاهرچیان آن له پولیسو سره لاس او ګریوان سوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د بشري حقوقو مدافع سازمانونو او ملګرو ملتونو کندهار کې د یو ډلې خبرو تر موندلو وروسته د بشپړو څېړنو غوښتنه کړې ده.
The way to ensure that this
د لپاره چې ډاټ تر لاسه شي چې دا پیښه بیا د غچ اخیستلو په پار د وژنو باعث نشي، چارواکي باید د ملګرو ملتونو او نورو سره همکاري وکړي.
د افغان هندوانو او سیکانو بل جوپه هم له افغانستان ووتله.
55 تبع افغان از
همزه پلیس افغان د باچ سیکان او هندوان د خپل کورونه په افغانستان کې پریښودل او دیلی ته ورسېدل.
له هواده د افغان هندوانو او سیکانو د وتلو پر موضوع په دې خبرونه کې مرکه هم خبرو.
د وطن په حق دی او دی دی وحشت او دی ظلم دی تور تیاری نه ماجرت ته ځل فکرونه.
د کندز په چهاردری ولسوالۍ کې د اوبو لګولو د یو کانال د بیا رغونې چارې پیل شوي.
ټول د دغه کانال چې دا 14 کیلومتره ده، چې دا اوس فعلاً 15 کیلومتره پاکاري شوې ده. په دې کې مصروفه زموږ دوه اتیا کارګر دي.
د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو ښارونو کې تېره شپه هم د خلکو مظاهرې روانې وې. د خبرونه په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ته بیا هم شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. په کندهار ولایت کې د یو ډلې قبر تر موندل کېدو وروسته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د غچ اخیستونکو اقداماتو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تیر نظام د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق پلاس د وژل سوو خلکو ډله ییز قبر موندلی دی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت په یو ټویټري بیان کې ویلي مهمه ده چې د مړو دا پاتې شونی له دې زیات خراب او ګډوډ نشي، څو عدلي طب په دې تړاو خپلې پلټنې او معاینات وکړي. اخو د بشري حقونو د تار سازمان د آسیا مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې طالب چارواکي باید د دې پیښې په تړاو له ملګرو ملتونو او نورو سره په څېړنه کې همکاري وکړي.
ته دې لپاره چې ډاډ ترلاسه شي چې دا پیښه بیا د غچ اخیستلو په پاره د وژنو باعث نشي، چارواکي باید د ملګرو ملتونو او نورو سره همکاري وکړي تر څو یقیني کړي چې ساحه خوندي شوي او دا موضوع تر یوې بشپړې څېړنې لاندې ده، څو معلومه شي چې څه پیښ شوي، خلک څوک دي او اړوندو کورنیو اړتیاوې او اندېښنو ته په بشپړه توګه درناوی وشي.
اغلی ګاسمن په دې ټینګار سره چې له څېړنو پرته په دې قضیه کې د حساب او انصاف د ټینګښت بله لار نشته وویل باید دا سیمه سمدستي خوندي شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ادعا وکړه چې د دې خبره د جنرال رازق د ظلمونو د وخت یو قبر پیدا شوی. خو د طالبانو نورو چارواکو لاغې ډلې د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سکرتر عبدالله ازام او د دوحې د دفتر یو همکار احمد یاسر په خپل ټوټر باندې د یو ویډیو په خپرولو سره تور لګولی چې جنرال رازق ډیر خلک وژلي او مړي همداسې په دښته کې ښخ کړي. خپرو شوو ویډیوګانو د کاروالي په اړه څه نه دي ویل شوي او دا چې مړي څوک دي، څه وخت وژل شوي، چا وژلي، تر اوسه بې پرې او خپلواکو سرچینو څه تبصره نه ده پرې کړې. یوازې په ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک ظاهرا د طالب عسکرو په ملتیا له یوې سیمې ښخ شوي اډونه د انسانانو کوپړې او د لاس او پښو اډوکي او پاتې شوني راباسي او سپړي. د طالبانو د چارواکو لخوا د خپرو شوو ویډیوګانو لاندې یو شمېر خلکو بیا د جنرال رازق په پلوي طالبان هم تورن کړي چې د پخواني نظام ډیر عسکري په بیرحمۍ سره وژلي دي. جنرال رازق شاوخوا اوه کاله د کندهار امنیه قومندان وو او د سرحدي پولیسو عمومي قومنداني دنده هم پر غاړه درلوده. دای چې د طالبانو له سرسختو مخالفینو څو وارې له هغوی سره جګړه کړې، په خپلو اړوندو سیمو کې نسبي امن ټینګ کړی و. جنرال رازق بالاخره د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د ابو د جانه په نوم د طالبانو د یو نفوذي بریدګر لخوا په ډزو سره ووژل شو. په طالبانو باندې تور دی چې د کندهار د نیولو پر مهال یې په سپین بولدک او په هغو سیمو کې چې ویل کېدل د جنرال رازق اړوند عسکر او خواخوږي اوسېدل په خلکو بریدونه کړي او ګڼ کسان یې وژلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د یکشنبې پر ماښام 55 نور افغان سیکان او هندوان په یو ځنګړی الوتنه کې له کابل نیوی ډیلی ته انتقال شول. د هند حکومت ژمنه کړې چې افغان هندوانو او سیکانو ته د استوګنې ټولې اسانتیاوي برابروي. وروسته له هغې چې څه باندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا د افغان هندوانو او سیکانو څومه جوپه ده چې هند ته ځي. صفی الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د نوی ډیلی هوایي ډګر ته په رسیدو د افغان سیکانو او هندوانو تود هرکلی وشو. 55 افغان سیکان چې پکې 14 تنه تنکي ځوانان او 3 تازه زیږیدلي ماشومان هم شامل وو، د یکشنبې په ماښام په یو ځانګړي پرواز سره له کابل نوی ډیلی ته یوړل شول. د سیکانو د یو مرستندویه سازمان انډین ورلد فورم مشر پونیت سنگ چندوک ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل: 55 افغان ادبا چې سکان او هندوان د خپل کورونه په افغانستان کې پریښودل او ډیلی ته ورسېدل، هلته اوس یوازې 43 کسان په افغانستان کې پاتې دي. د هغوی حضور افغانستان کې ډیر حساس ده، ځکه هلته د هندوان او سکانو څو تاریخي میراثونه لکه درمسالونه او معبدونه. ښاغلی چندوک او په امرتسر کې د سکانو طلایي ګردوارې مشرانو د افغان سکانو د ایستلو لپاره د هند پر حکومت څو واره فشار راوړ او اړې کړ چې افغان سکانو او هندوانو ته بیړنۍ آنلاین ویزې ورکړي. تازه پرون د کابل له هوایي ډګر د اخیستل شوو عکسونو او خواله رسنیو کې د راغلو بیانو له مخې افغان سکانو ته طالب چارواکو دا اجازه هم نه ده ورکړې چې خپل څو مقدس کتابونه یوسي. د افغان سکانو د مرستندویو بنسټ مشر ښاغلي پونیت سنگ انتقاد وکړ چې د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په دې رابطه څو واره خبرې کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. ښاغلي چندوکو وویل اوس یوازې 43 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي چې هغوی هم ټول د هند ویزې لري او ژر به نوې ډیلي ته انتقال شي. د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغان سکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ هندوستان ته کډه شوې او دا لړۍ وروسته له هغه چټکه شوه چې په کارتی پروان کې د غبرګولي په 28مه د سکانو په ګردوارې باندې برید وشو. لږ تر لږه 2 کسان پکې ووژل شول او 9 ټپیان شول. داعش د هغه برید مسؤلیت په غاړه واخیست.
د هند حکومت لخوا یک شنبه ماښام 55 نور افغان سکان او هندوان له کابل نوې ډیلی ته انتقال شول. په نوې ډیلی کې د سکانو د هر کلی لپاره لسګونه چارواکي او سکان ورغلي وو او ژمنه وکړه چې د دوی پوره ملاتړ به کوي. د هند حکومت ویلي چې تر یو کال د افغان هندوانو او سکانو ملاتړ کوي او د استوګنې تابعیت کوي. په کاناډا کې د سیاسي مسایلو لشنون کې محمد ظاهر اکبري څخه می د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې له افغانستان ولی هندوان او سکان په وتو دي.
د افغان سکان او هندوانو له افغانستان څخه وتل ډیر آباد لري، خو په ټوله کې تر ټولو غټ عامل یم دغه د اوسنۍ افراطي او یو داسې ډلې چې هغه په هیڅ انساني نورم باندې باور نه لري دغه حاکمېدل دي. دې ډلې چې هغه خلکو چې مسلمان دي په دین او په مذهب کې ورسره شریک دي، دغه ژوند یې تر اخستای دي، دغه ژوند یې داسې کړی دی لکه ټول افغانستان خلک چې بندیخانه کچولي وي. د هندوانو او سکانو د وتلو او دغه ژوند سخت دل خو تر حده زیات دي. تیر دوره کې چې طالبان حاکم وو هم د افغان سکانو او هندوانو سره ډېر تبعیض‌آمیزه حرکتونه کېدل، او حتی دوی به په بازار کې د دوه خلکو د اورپکو لخوا تهدیدېدل او رشخند کېدل. به که څه هم په ټوله کې د افغان هندوانو او سکانو چې زموږ ډېر ویاړلي او وطن دوست افغانان دي، په تیر 40 کلونو کې خبر خورد ورسره نه شوی، خو اوسنۍ وضعیت واقعا د وحشت وړ دی او موږ داسې توجیه نشو وړاندې کولای چې دوی ولې وطن دی، وطن په حق دی او دی دی وحشت او دی ظلم دی. تورې تیارې نه مهاجرت ته زړه کړل، او که ان شاء الله که افغانستان کې بیرته امن راغی او ازادي راغله، دا وطن ول به تر موږ مخکې په افغانستان کې حاضر وي.
د بیلابیلو لوریو لخوا د طالبانو پر حکومت انتقاد کړي چې په افغانستان کې نورو اقلیتونو ته د ژوند ټول شرایط نه دي برابر کړي. دا څومره یقیني خبره ده؟
طالبانو نه تنه د اقلیتونو ته ژوند سخت کړی دی، بلکې ټول افغانان ته ژوند تر حد زیات سخت کړی دی، ځکه د کار چانس ترې اخستی دی. اکثره زمونږ په تیر حکومت کې د 1.5 میلیون په شاوخوا کې افغانانو د حکومت سره رسمي او غیر رسمي کار درلودله، هغه ټول اوس بیکاره دي. ښځې له کاره کور کې نه ولی دي، د ښځو تعلیم یې پر بند کړی دی. هغه خلک چې په تیر نظام کې کار کول هغه ټولو ته په ډیر حقارت په سترګه کتل کیږي. په بازار کې د خلکو سره برخورد نهایتا زشت دی. هر هغه خلک چې لږ څه پاکې جامې او ګیره میره یې خریلي وي، د هغو ته په یو د اجنبي په سترګه باندې یا د یو دیوه بر قدرت دی غواره چی په سترګه باندې ورته کتل کیږي. او واقعا کدر ته وایم چې په دې کې طالبان ته اقلیت او غیر اقلیت مهم نه دی، یادی د ټول افغانانو سره یو قسم برخورد کوي چې دا حتی خپل وطنداران نه بولي، دی حقارت په سترګه ورته ګوري. د هغه مشر د ملا هیبت الله د خبرونه چې په علما په شورا کې وکړلې، د هغو د خبرونه چې راواخلو، دی واقعا عام افغانان ته هغه څوک چې د دې ډلې نه دي ډیر په حقارت سترګه ورته کتل کیږي. په دې کې به واقعا اقلیتونه لږ زیات تاوان ویني نسبتا تر غټو قومونو.
نړیواله ټولنه باید څه وکړي چې د افغانستان د هندوانو او سیکانو یا هم نورو اقلیتونو د وتلو مخه ونیول سي، او یا هم په افغانستان کې د خوندي ژوند زمينه ورته مساعده سي؟
نړیواله ټولنه دا ټول څه چې اوس په افغانستان باندې دي، دا د نړیواله ټولنه د کړنو نتیجه ده. نړیواله ټولنه قصدن غوښتل چې طالبان او دغه سی وای افراطی ډله په افغانانو باندې حاکم کړي. نړیواله ټولنه قصدن غوښتل چې داسې وډله چې هغه د تعلیم سره، د ښځو سره، د یوشتن قرم، د ژوند کولو د طرز سره دښمنی ولري، هغه په حاکم کړل. نو اوس به زموږ د نړیواله ټولنه صرف غوښتنه دا وي چې یا د دې ډلې په ځپلو کې د ډېر ډلو په ورکولو کې د افغانانو سره ملاتړ وکړي تر څو دا ډله ورکه شي، او کنه باید نړیواله ټولنه لا هم د دغه سي کسانو اقلیتونو په تیر نظام کې چې کسانو کار کړی او کارمندانو روشنفکرانو علمي کادرونو لپاره زمینه مساعده شي تر څو د افغانستان د موقت وخت لپاره ووځي، کنه دا خلک موږ ځای کېږي موږ نه، ځکه یو داسې ډله ده چې د دوی ټولو اقشار سره د روشنفکران سره د باطالیم او د سوادار علما سره د تیر حکومت د نظام د کارمندان سره د دې ټولو سره دښمنی ده، او د ټولو ته په حقارت په سترګه ګوري. باور کړئ یو کال یا دیارلس میاشتونه چې کله طالبان زیات په افغانستان کې حاکمیت دورې تیریږي، دا ټول خلک په جیل کې پراته دي، دا ټول خلک د بندیخانو ژوند ورځې تیروي. بندیخانو کې خو لیا هم روزي ورسي، یو ډوډۍ یو درې وخت ډوډۍ خورسيږي، اوس هغه اکثر افغانان تغه درې وخت ډوډۍ هم په نس باندې مونږ دی وګړي. نو ډېر بد وضعیت دی. نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. افغانستان باید د نړیواله ټولنې د سیاست او د خبرو نومړی ټکی وي. باید دغه وحشت چې کوم په افغانستان کې دی د دې لپاره په ورکولو باندې نړیواله ټولنه د افغانانو ته لاس ورکړي، په ګډه باندې پر امره یو جمهوري نظام راوړي چې ټول افغانان او ټول اقلیتونه پکې ځان وویني. داسې یو نظام وي چې په هغه کې ژبه، قوم، ملیت مطرح نه وي، مطرح صرف افغانیت وي، او په افغانیت باندې ټول خلک په دې جغرافیه کې ژوند وکړي.
په کاناډا کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکی محمد ظاهر اکبری و.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته ورجیاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. کله د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ اوریدلای شي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د غرس په فیسبوک کې زموږ پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بیلابلو بحثونو کې برخه واخلي. facebook.com/azadiradio. او وسم د ایران د وضعیت په اړه راپور. د ایران د پلازمینه تهران په شمول په څو شهرونو کې بیګا د نهه مشپې په مخه د خلکو مظاهرې روانې وي. دا مظاهرې د ماسا امینی په نوم د یوې ځوانې ایرانۍ تر مړینې وروسته پیل شوې چې خلک یې د مړینې پړه د گشت ارشاد پر پولیسو اچوي. پولیسو دغه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیولې وه. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا تر دې دمه د شاوخوا ډیر شو مظاهره چونو د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور تفصیل ل سپیولا ستانګزینه.
د امنیتي ځواکونو له ځپونکو اقداماتو سره سره لا د ایران په ګڼو ښارونو کې مظاهره روان دي او قهرجن مظاهره چان د امنیتي ځواکونو په وړاندې پاتې دي. د آزادی اروپا فردا رادیو تر یک شنبه ناوخته د 28 هغو موتریزونو په اړه معلومات ټول او مستند کړل چې د پولیسو لخوا وژل شوی. خود بشری اخونو مدافع ډلو بیا ویلي لکتر لګه او 50 کسان چې په امنیتی ځواکونو هم شامل دي په وروستیو څو ورځو کې د مظاهرو پر مهال وژل شوی. د راپورونو لمخې د ایران امنیتی ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د مظاهره چانو مخکخان او تنظیمونکي په نښه کړي. له دې ډلې د حدیث نجفي په نوم یو ځوان انجلۍ پرون په کراج ښار کې د راپورونو لمخې د امنیتی ځواکونو لخوا په دزو وشتل شوی او وژل شوی ده. حدیث نجفی ورسته له هغه ډیره مشهوره شو چې په یو ویډیو کې ښکاری چې د امنیتی ځواکونو په وړاندې د جنگ لپاره ځان تیاروي. په خپل رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاری چې پولیسو له ساچمۍ توپکو او آن کلاشنکوفونو هم کار اخیسته او په خلکو باندې مخامخ ډزې کوي. د ایران په اوشنویا کې د پولیسو په مخامخ ډزو سره د وژل شوی 14 کلن ځوان میلان حقیقي پلار سلیم حقیقی آزادی رادیو ته وویل
میلان ان زوان شهید
میلان زما د وطن د ټولو جون او هلکانو په څیر دی. یو آرام او سولیز ژوند لیوالو دی. یو آزاد انسان په توګه د آرام ژوند ارمان جنو. د ایران حکومت د مظاهره چانو په وړاندې چې بلواګر او د لویدیز لخوا پاریدلی خلک بللی د لا سختو اقداماتو ګواخ کړي او سربیره انټرنیټ هم بند کړی دی. ایران کې ګڼو ورزشکارانو او هنرمندانو د مظاهره چانو په ملاتړ غږ پورته کړی او د حکومت ځپونکي اقدامات یې غندلي دي. له دې ډلې پیژندل شوي فلم جوړونکي اصغر فرهادي د نړۍ له هنرمندانو غوښتي چې د ایران له مظاهرو ملاتړ وکړي. په بهر کې هم له هغې ډلې امریکا، برېټانیا او فرانسې کې میشتو ایرانیانو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو د ایران د مظاهره چانو په ملاتړ غږ پورته کړی او د ایران د سفارت په وړاندې اعتراض کړی دی. په لندن او پاریس کې بیا مظاهره چان آن له پولیسو سره هم لاس او ګریوان شوي دي. د ایران د پخوانی پادشاه محمد رضا پهلوی زوی شهزاده رضا پهلوی په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د ایرانی مظاهره چانو د ملاتړ لپاره د ایران پر رژیم لا زیات بندیزونه ولګوي او خپل خواخوږي دې په عمل کې وښیي. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بشري سازمانونو د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې په سوله ییزو مظاهره چانو باندې باید له زوره کار وانخیستل شي.
د افغانستان د منتقدینو ټولنې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د دوی حقوق ورکړي ځکه زیاتې ستونزې لري.
په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنه د متقاعد شویو کسانو اقتصادي وضعیت ښه نه ګڼي او وایي دغه برخه خپل حقوق ته سخت اړتیا لري. د دغه ټولنې رئیس افندي سنگر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تقاعد د متقاعدینو حق دی، خو په خبرې له تیرو دوو کلونو راهیسې دوی ته نه دی ورکړل شوی.
زمنګ متقاعد فعلاً لپاره ډیر په مشکلاتو گرفتار دي. فعلاً لپاره هغه پیسې غواړي چې زمنګ له معاش نه ګرځیدلې پیسې دي. قانون دا وایي چې د متقاعد لپاره باید چې کال نه وشي باید متقاعدینو د کلنۍ معاش ورکړ شي، مګر متاسفانه تر اوسه پورې زمنګ د ډیرو تعدادو په 1400 کال کې هم معاش نه اخیسته، په 1401 کې هم موږ ته تر اوسه پورې معاش نه تیر شوی.
د ښاغلي سنگر په خبره د طالبانو حکومت د متقاعدینو لپاره څلور میلیارد ډالر ځانګړي کړي چې په خبره دا د متقاعدینو شمیر ته په کتو کافي نه دي. په ورته وخت کې د تیر حکومت د نظامي او ملکي برخو یو شمیر متقاعدین هم د سختو اقتصادي ستونزو خبرو په ټینګار سره د طالبانو له حکومت د خپل حقونو غوښتنه کوي. متقاعد کارکونکو محمد طاهر ازادي رادیو ته وویل
هر متقاعد اولادونه لمسیان او کورنۍ لري، موږ غوښتنه کوو چې زموږ ستونزې د حل شي. د دې لپاره چې په ډیر بد حالت کې یو، نه جامې، نه لوښي او نه فرش لرو چې وی پلورو او د کور مصرف پرې پوره کړو.
یو بل متقاعد کارکونکو چې نو غړي نومې پر راپور کې واخیستل شي هغه هم ازادي رادیو ته وویل
زه ډیر په زور مې ولان دومره په زور مې چې یو خالي دغه ماش دی نوت شي نه لرم یو نه وای ته هیڅ شي نه. 5000 یا 3000 کرایه ورکو ما د کور کرایه او د 5600 د کرایه برق هی شپږ سرایال یو.
دا لومړی ځل نه دی چې متقاعدین د طالبانو حکومت ته د خپل حقوق غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته غوښتنې مطرح کړې وي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د متقاعدینو مسله تر بحث لاندې ده او په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو متقاعدین بیا نیوکه کوي چې د طالبانو پریکړه د متقاعدینو د تقاعد په اړه ځانرنې شوې او دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او دغه چارې د اړمنو په ځانګړي ډول د متقاعدینو ستونزې لا زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنې د معلوماتو له مخې په 1400 مریض کال کې په ملکي برخه کې د متقاعدینو شمیر 22245 کسه او په پوځي برخه کې هم 55625 کسه و.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم ته نوز مشما قانون بانکداري نه درې
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتحاد فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلور بجو له ازادي رادیو. او سم د بیا رغونې یو راپور. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د اوبو لګولو د یو لوی کانال د بیا رغونې چارې پیل شوي او له کابل لسګونه وزګارو خلکو ته پکې د کار روزګار زمینه برابره سوې ده. ویل شوي دغه کانال د دې ولسوالۍ د نهر صوفي سیمه کې موقعیت لري چې په ګټه اخیستنې سره باید څه باندې 10000 هکټار مځکه خړوبسي. دا هم په دې اړه راپور.
د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د 14 کیلومتره په اوږدوالي د اوبو لګولو د یو کانال د بیا رغونې کار پیل شوی دی. د چارواکو په خبره په نوموړي ولسوالۍ کې د اوبو کانال د بیا رغونې په دې پروژه کې د سیمې لسګونه کسانو ته د کار کولو فرصت برابر شوی او هر کارګر ته د ورځې د کار په بدل کې 450 افغانۍ ورکول کیږي. د کندز د چهاردرې ولسوال قاری ګلنبی انس په دې تړاو آزادۍ روډیو ته وویل
ټول د دغه کانال چې دا 14 کیلومتره ده دا اوس فعلاً 15 کیلومتره په کاري شوی ده. په دې کې مصروفه زموږ 2 کارګر دي. هر کارګر 450 افغانۍ د ورځې موږ ورکوو. زموږ ولس هم په دغه پروژو باندې ډېر راضي ده او خوشحاله ده.
ښاغلی انس زیاته کړه چې د دې کانال په بشپړېدو سره به څه باندې 10,000 هکتاره زراعتي ځمکه خړوبه شي. د دغه کانال د بیا رغونې په چارو کې د سیمې لسګونه تنه وزګاره خلک هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. 25 کلن محمد ظریف رحماني چې له 2 راهیسې په دې پروژه کې کار کوي وایي
دغه 11 ورځ د مونږ دلته داسې مونږ کار کوو او د ورځې 450 روپۍ مونږ ته را پیسې راکوي. دلته چې دا ټول جنگ ځپلي خلکو او ته فقر او غریبي سره د دوچارو نو ګټه دا ده چې عام د مونږ کانال پاکیږي او هم دغه اقتصاد خلکو جګیږي لوړیږي.
د چهاردرې ولسوالۍ د نهر صوفي یو اوسیدونکی 13 کلن محمد نبی چې له اوږدې وزګارتیا وروسته اوس په دې پروژه کې په کار ګمارل شوی ازادۍ راډیو ته وویل
دغه دکان چې دا ټول بیکاره وو. دلته پروژه راغلې کار مار پکې کوي د ورځې 450 روپۍ ورکړي. دا ټول بیکاره وو. دلته لګیا دي کار کوي. که دلته پروژه راشي روز ځوانان چې کې ران دي ویلچر داسې پروژه راشي نو دلته به دوی خپل کار او روزګار به کوي. پکې
د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نصیر احمد هم ورته خبره کوي.
دغه کانال چې 40 نه ووتی دا اوس دغه پروژه مونږ ته راغلل. دغه کانال کې مونږ کار کوو. مونږ ډېر ته ناراضي یاست. د ورځې 450 روپۍ راکوي. ټول دغه هلکان بیکاره وو. دغلته اوس مونږ پکې کار کوو. ټول محصول کوي. دلته د ورځې مونږ 8 راځو او 4 تنځو. 8 کار کوو مونږ.
د چهاردرې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 45 کلن توریالی وایي دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کرنیزو ځمکو د اوبو کمښت ستونزه هواره شي.
او دا ډېر ښه کار د هم خلکو لپاره. کاریګر او هغه هم دلته کېږي چې 450 روپۍ ورکړي. ډېر ښه کار دی چې سمارت دغه غواړو چې دغه پروژې نور هم راوایي. دلته نور زابورونه دي، شاخونه دي، باطله دي او چې کومکونه ورکړي کومکونه باید دغه خلکو ته ورکړي چې دلته غریب او بای معلومیږي. دغه هلته غریب معلومیږي چې دلته کار وکړي دلته معلومیږي. دغه
کندوزیان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پراختیا او بیا رغونې نورې پروژې هم پلې کړي تر څو وزګاره کسانو ته د کار او روزګار اوږدمهاله فرصتونه برابر شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې حل کړي.
ستاسو له پیغامونو
محمد مدیر هلمند ولایت کنیتی ولسوالی سره خبر سره کوم وروره غوښتنه مو ده د طالبانو څخه وروره چې موږ ته دغه زندور په سیمه کې والله وکړه چې موږ بېخي په 1000 اوبه په 200 متره دي. بېخي یوه لاره نه کېږي په دې ټول افغانستان کې بدون د اوبو کچه نه کښته چې دکوم دغه ځمکه هم نه شت کړي.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه خبره کوم. دغه کومې خبرې چې روانې دي وروره هر سړی چې وایي دا بالکل درواغ وایي. نه معنا ورسره ستا نه پولیس یې ورسره ستا لوی لوی ژرې نیولې ده چې څو کالي تر لاړې نورې وسه سره غورځي. د دوی پر ځای ما ته د شرم احساس کېږي. چکفار ګرځېدله د خلکو پر کورو یې چاپې ولې ولاکې دغه سکارونه کول کمنډو یا به ورسره وه د جزو عزت او ابرو ساتل مګر دوی په ونه خو لوی لوی ژرې ده جزو کالي تر لاړې د خیره. چار سړی وایي دا بالکل درواغ وایي. طالبان خپل هم درواغ وایي. طالبان یوه خبر
سلام علیکم. زه د خوست ولایت نه صدیکار ته داخل یم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نه کې هیله او احترامات وړاندې کوم. وروره زما خو دا ارزو دا غوښتنه ده نه خو د پاکستان خو د افغانستان د منځه د څلوېښت کلو وړی دی. په دا کې د زموږ مشرانو نه مې دا ډېر ارزو ده. دا مې ډېر خواهش دی چې د پاکستان سره په خاص صحیح طریقه مې نه خپل برید معلوم کړي. مې خو د پاکستان نه صبر بودي نه د امریکا د صبر بودي نه د روسیې د صبر بودي. یعنې څومره بربط کړي روانه مې بربط کړي دي. خو متاسفانه چې نه پاکستان ډېر تبه کړي دي. باید د افغاني په داو کې چې نه بل دوښمن نشته که په داخل کې که په خارج کې بغیر د پاکستانه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
لا دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د هند د